او پښتني هم وکي په تیر سات کې مو سعادت صاحب تاسو ته وخت نه کو درچی د محترم کوفي په څرګندونو نظر څرګند کوي اوس وخت لري مهرباني وکي
یو ځل بیا سلامونه کوم مېرمن کوفي وویل چې د محکمې حقوقي توجیه څه ده هغه کوم بحث وکړ د بیلابیلو قوانینو خبرې کړې هغه نه تکراروم د مشروعیت مسله یې مطرح کړله موږ څو ډوله مشروعیت لرو یو حقوقي مشروعیت دی یو سیاسي مشروعیت دی چې دا دوته ملي مشروعیت وایي یو نړیوال مشروعیت دی که چیرته موږ مشروعیت یو ودانۍ فکر وکړو یو ساختمان فکر وکړو د مشروعیت د ساختمان لومړی منزل ملي مشروعیت دی او دویم پوړی بیا نړیوال مشروعیت دی چې په اکثر مواردو کې ډیر مهم هم نه وي اوس تاسو حقوقي مشروعیت د انتخابات همغه عادلانه نمائندګۍ رامنځته کول سریتوب مستقیموالی ازادي عمومیت دا تاسو خپل فکر وکړئ چې حقوقي مشروعیت تامین دی که نه مسله د سیاسي مشروعیت مخکې حاجي صاحب فرید او پنځوسمې مادې دویمه فقره تاسو ته ولوسته دغه د قناعت کلمه که چیرته تاسو په دنیا کې وګورئ ډیر ارزښت ورته ورکول کیږي د سیاسي مشروعیت تامین په دې معنی چې بایلونکی کاندید باید د ګټونکي کاندید رایه ومني او کومه رایه چې د ابطال خواته یا هر دلیل چې ولري دا باید په دې باندې قانع سي ځکه دا د ولسواکۍ منطق په همدې کې دی چې د اکثریت حکومت دی په اقلیتو باندې د هر چا چې رایه ډېره وي هغه به ګټونکی خو د اقلیتو حقوق یا د بایلونکي حقوق هم باید پکې خوندي وي دا فکر کومه چې موږ ملي مشروعیت نه درلوده په دې انتخاباتو کې اوله بده مرغه بهرنیو پرته له دې چې اول منزل جوړ سوی دویم منزل په هوا کې جوړ کړی دی د دوی همدغه غلطي پالیسیو همدغه جانبداره عمل تر دې چې فکر وکړي آیکن بیری خپله په هلمند کې و خو کله چې د ګټونکو کاندان د جلسې نه خبر سو ځان دلته راورسو او یو ډول دا خلک تحریکی دی او مسله بل خبره وای چې رئیس جمهور مکلف سوی دی چې باید شورا پرانیزي بالکل دا البته دا اصطلاح باید تعدیل کو موږ صلاحیتونه د منبع له مخې یا د آر له مخې د بنسټ له مخې درې ډوله صلاحیتونه لرو یو هغه صلاحیت دی چې د امتیاز په بنسټ وي یو هغه صلاحیت دی چې د حق په بنسټ وي یو هغه صلاحیت دی چې د مکلفیت په بنسټ وي هغه دوه ډوله صلاحیتونه د حق په بنسټ او د امتیاز په بنسټ هلته مطرح دی بس نه دي د مکلفیت په بنسټ صلاحیت غواړم توضیح کړم د مکلفیت په بنسټ صلاحیت چې وي هغه تفویضېدی نه شي دا یو مسله چې کوفي ویل چې معاونین به افتتاح کوي دا صلاحیت چې د مکلفیت په بنسټ دی دا په هیڅ وجه قابل د انتقال نه دی نه یې مسؤلیت د انتقال وړ دی او نه یې صلاحیت د تفویضېدو وړ دی بنا دا خبره نه کیږي او رئیس جمهور باید شورا افتتاح کړي او د مکلفیت په بنسټ د صلاحیت ځانګړنه دا ده چې صلاحیت لرونکی د صلاحیت د اعمال نه امتناع نه شي کولی باید اعمال کړي خو ما مخکې وویل چې اوس آیا داسې کیدای شي چې بله ورځ 249 کسان د توپ و ټانګو تیاری سره راسي په ولسي جرګې ننوځي په هغه څوکیو تکیه وکړي او بیا رئیس جمهور وګواښي که ته رانسې شورا افتتاح نه کړي نو موږ یې افتتاح کوو آخر په کوم منطق یعنی ما مخکې هغه د اساسي قانون 115 ماده چې وویل چې څوک نشي کولای په زور د شورا مقر ته ننوځي اوس خو همدغه دارالانشا ته کله د ولسي جرګې دروازې وتړلې وویل چې نه پخوانی او نه اوسني ګټونکي دا هیڅ نشي کولای یو هم ننوځي داسې دوی ورغلي دي زه په دې باور لرم چې دوی انفن په زور ننوتی دي 115 ماده دویمه فقره نقص کړې دا بله مسله دریمه خبر غواړم دا وایم وایي چې موږ د خلکو نه مشروعیت اخیستی دغه وروسته لدې چې حقوقي او سیاسي مشروعیت تامین سي په څنګ کې یو مشروعیت ته په نړۍ کې منطقي مشروعیت هم وایي یعنی د انتخاباتو مجریان څوک چې انتخابات ترسره کوي مثلا دلته د شکایاتو کمیسیون یا د ټاکنو خپلواک کمیسیونو د دوی هغه حقیقي اشخاصو حیثیت او اعتبار خپله په د ټاکنو په پروسه کې انعکاس مومي انعکاس کوي دا خپله ټاکنې هغه منطقي مشروعیت ورکوي له بده مرغه زموږ منطقي مشروعیت هم کافي زیانمن دی هر څوک تورن دی نه معنوي او نه رفعت او نه شریفي هر یو په خپل ځای باندې دا اوس متهم دی یعنی منطقي مشروعیت نه لري غواړم همدغه مسله څرمن صاحب فقط آخر ته رسیدل اجازه راکړئ کله چې دا درې ډوله مشروعیت په ملي سطحه تامین سو، څلورم ډول مشروعیت رواني مشروعیت دی. یعنی ملت بالاخره سي فکر کوي چې د پارلمان د دوی دی او دوی د پارلمان ځکه په نظام کې هغه دروازه چې د ولس په مخ خلاصه ده، هغه د ولسي جرګې په مقننه قوه کې د هغوی په نیغ رایو باندې راغلي کسان وي. اوس دوی د کوم خلکو مشروعیت وایي؟ مخکې چې موږ ټلیفون نه واخیسته او زه بیا هم چلنج ورکوم، او زه تاسې رسنۍ استئ، مطبوعات استئ، په کلو بانډو کې، په کوڅو کې، په ښار کې وګرځئ، وایي د خلکو نه پوښتنه وکړئ چې آیا دا انتخابات مشروعیت لري. بیا جالبه دا ده همدغه خپله میرمن کوفي او په هغه کسانو کې
چیزی که مشروعیت داره، مشروعیت و قانونمندی چی تفاوت داره؟ صاحب میشم میرم بر شنونده های ما توضیح بتین اگر یک چیز مشروعیت نداشته باشه آیا او باطل شوه؟
زه تاسته و خبره وکم د مشروعیت تعریف چه شه ده؟ مشروعیت د عمل مطابقت د قانون سره، لکه مخکې چې تاسو په فارسی کې قانونمندی وویل، قانونمندی په خپل په فارسی کې همدغه د مشروعیت مفهوم لري. یعنی ما مخکې وویل چې کوم مواد چې نقصوي دي، عمل یا میکانیزم د قانون لمخه نه ده شوی. سم هغه څه دي چې موایل 209 تلویخ وسلوال رسی په پارلمان په څوکۍ باندې کینی، یعنی د زور باندې نظر فکر کوم چې دغه محکمې رامنځته کول په یو ډول باندې رواني مشروعیت سره هم راسته کوي چې باید فرصت ورکړ سي. یو خبره غواړم اخر کې وکم، خپل خبره په همدې جملې خلاصوم چې میرمن کوفي یو هغه کس څوک ده چې په 430 کسانو کې د لوی څارنوالۍ ته د متقلب په توګه معرفي شوې ده. بلکل همدغه منطق لري چې همدغه کسان ډیر ورخطا دي، ډیر ټینګار کوي، او جالبه دا ده په قوانینو باندې مستند کوي چې هغوی کاملا په دې باندې تهدید دي، یعنې خطر دې دېسته چې محکمه کله څېړنه وکړي دوی به بیا په هغه څوکیو تکیه ونه کړي.
بله حاجی صاحب، ستاسو په باره کې ویل کیږي وایي تاسو ستاسو په ولایت کې په هغه ځایونو کې چې ممکن تاسو رایې درلودې وایي د انتخاباتو په ورځ هلته امنیت شنو بنان خلکو تاسو ته رایې نه دي درکړي، بیا نو ستاسو اعتراض په څه دی؟
ګوره داسې دی صاحب، یو خو ماول زه دا ووایم چې د انتخاباتو په دا اوسني قانون کې هم او په پخواني قانون کې یوازې یوه ولسوالۍ یوه منطقه انتخاباتي حوزه نه ده، ټول ولایت انتخاباتي حوزه ده.
بله
زه دا در سره بالکل منم چې زما په ولسوالۍ کې چې مشکلات پیښ شوي وو، زه اوس په دې بحث نه کوم چې ولې پیښ شول او د څه دپاره پیښ شول، څنګه په اوایلو کې هغلته یو توافق صورت موندلی و چې باید انتخابات وشي، ځکه د خلقو حق و، خلقو دا غوښتنه کړې وه. او بیا دا پوښتنه د دوی نه تاسو وکړئ چې خپل معنوي نه چې دی ویلي وو زه هغه ځای ته صندوق وړم چې هغلته زما امنیتي ارګانونه د هغې ځای تضمین وکړي، وخت چې دوی تضمین کړی وو نو بیا یې ولې امنیت ونه شي ویلی او که تضمین یې نه وکړی قانون معنوي ولې دا صندوقونه هلته لیږلي؟ یوه خبره. دوهم دا چې زما یقینا دا زما نه مه چې زما په ولسوالۍ کې د خلقو زما نه بلکې د کاپیسا په څو ولسوالیو کې اصلا انتخابات نه دي شوي، لکه زموږ تګاو، الاسای، د نجراو یو حصه په ګیاوه کې، او همدا رقم ته د کوبن پولیسوالۍ کې چې هغلته ذات البیني مشکلاتو خلق صندوقونو ته لانړل. ولې په تعصب سره باید ووایو چې په همدغه ځایو کې اوس د نورو کاندیدانو په صندوقونو کې 900-800 رایې راوتي، زه دته حیران یم چې دا کوم پیرانو دوی ته واچولې. یوه خبره. دوهمه دا چې ما غیر د خپل ولسوالۍ نه په نور ولایت کې کافي رایې اخیستې دي. زما تقریبا شاوخوا 3000 ته نږدې رایې وې چې هغه ټولې اوس خرڅې شوي دي. زه نه پوهېږم چې 900 پاتې دي که څومره پاتې دي، چې دا هم دوی په کوم نیت باندې ماته پرېښي، باید دوی ماته خپل رایم نوای پریخه. زه به په هغه بحث نه کوم، زه به یو دوه خبرو نور ته اشاره کول وغواړم
مهرباني
که تاسو اجازه راکئ. یوه خو دا ده چې ګوره دا کوفي صاحب وایي چې په نظام کې یو تعداد محدود علاقات دي چې هغوی غواړي دا پروسه هغه کې په تابق وغورځي، په خپله ګټه یې وڅرخي. زما پوښتنه دا ده چې په دې نظام کې محدود علاقات څوک دي؟ د نظام نه څوک ګټه اخلي، د نظام نه څوک استفاده کوي، او د نظام نه څوک امتیاز ترلاسه کوي؟ که زه درته وایم دغه کوفي صاحب دغه اوس برحال د انتخاباتو نه مخکې تر دغه اوسه پورې د ده دوه ورونه د بدخشان په ولایت کې ولسوالان دي چې دې ته رایې اخیستي، 15 د خپلوانو د امنیت قومندانان دي. دا اوس ما سره سند شته، افسوس چې دا اوس هغه وایي د راډیو وایي ما بله شپورت
ته مار سره وګورم
خو ته ما ته اجازه راکړه، ما ورته بله شپه مخامخ د خپل سند کې خو ده خپله مې اعتراض کړی په دې پروسه. زه په کل کې یوه خبره کوم، راځي یو 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 هغه به زه تاسو یم یو روایت به درته وایم. یو علماو نه مې اوریدلي وایي چې د عمر رضی الله تعالی عنه داسې روایت و ویلي چې موږ په زمانه د جهالت کې چې کله اسلام نو راغلی نو موږ به د دې الوانه بوتان جوړول، د هغې عبادت به م کوو. بیا بم چې کله په سفر وتلو عبادت بم کو چې وږي بشو چې بنو بیا بم غ خپل معبود خوړه مغه خدای چې مرتوی لامه بم خوړه ځکه مجبور بو دغه خلق ګوره دغه قانون جوړ کړه د دې انتخاباتو پرونه پورې پم دغه تاکید کو چې دا در باندې منو دغه په سوري کې به انتخابات کوي در حال چې ما مخکیم په دې پروسه باندې اعتراض درلود چې د اساسي قانون د 116 ماده د اخیری بند پر اساس باندې الته د سی وای چې کله ملي شورا افتتاح شو د لومړنۍ غدا مجلس نه په یو میاشت کې دنه به ټول هغه تقنینی فرامین چې مخکې د موقت دورې په وخت کې هغه باید راغلی وای او دلته یا د تایید یا د رد هغه ترلاسه کړه وای دا ګوره بو عزیز خبره ده چې منګه پخوانی انتخابات دیو تقنینی فرمان په نتیجه کړی چې پاغه کې د ولسی جرګې د سنا ولایتي شورا او د ریاست جمهور انتخابات ترسره شوي هغه فرمان نه بيخي شورا ته راغلی ده نه داغي تایید شوی ده نه رد شوی ده ګوره هغه په خپل حال پاتې ده دوی په بل قانون راوست زما خو پم دغه بیا په دغه وسنی قانون کې تاسو یو ګورئ دوه وشتمه ماده د دې نوی قانون دوم بند په واضح الفاظو باندې وایي په فارسی کې متن د سیده در صورت تساوی آرام میان دو کاندید مشخص توسط کمیته متشکل از یو عضو ستره محکمه به حیث رئیس ګوره دلته د ستره محکمه د عضو ریاست څه معنی و دو عضو کمیسون به حیث اجازه با در نظر داشت اولویت درجه معیار های شرط شده برای کاندیدان در خلال 15 روز تعین میگردد همدغه سی دغه قانون په شپږشتمه ماده کې د سنا د مجلس د پاره وای چې پاغه کې بیا هم د ستره محکمې یو عضو د رئیس په توګه ده د کابل د شاروالۍ په رابطه باندې وای چې د ستره محکمې یو عضو رئیس ده ولی په شاروالۍ د اطرافو کې په ولایاتو کې او د ولسوالۍ په شوراګانو کې او د ولایتي شوراو کې اغل ته وای چې بیا دغه کمیسون رئیس د استیناف د محکمې رئیس یو کمیسون د کمیسون د انتخاباتو او یو د حقوق بشر ګوره دلته ازیه دوی دا حق ورکړه اوس دی وای چې ستره محکمه صلاحیت نه لري او دا مشروعیت لري زه دې
ته تاسو ته اوس که تاسو خوشحالي دي اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ډیر مو انتظار پرې شېدی ځان معرفي کوي ازادي رادیو ته
مهرباني صاحب
السلام
علیکم مهمونان شما علیکم
السلام عباس احمد مدار شریف از تماسورین
خوش آمدید برادر بفرمایید
نه اون مسئله برای پارلمان باید فرمایید شما
موقعیت
بله موقعیت تو ما صدایتان نمیشنم امروز فر موقعیت تو کم تغییر بتین با صحبت کنین عباس صاحب
من در برای افتتاح پارلمان این است که
بله
پارلمان باید فردا افتتاح شد
خب
زیرا تا بتواند پارلمان از کارهای حکومت
بله په خبرې پوسو بس
د نظر دا چې باید نظرتان گرفتیم
بله جګه سبا پرانیستل شي بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زړه محمد سلمان صاحب تر کډرونو ملمنه دې زړه
سلام سلامات اوسه سردار محمد صاحب
علیکم مهرباني کوئ صاحب
سلمان صاحب د خبرې مونږه قانون اساسي کې ان کلی دې دغه صورت کې قطعي سره پکې نشته ده نسبت پکې نشته ده شلو وقت پکی نسته ده شلو پساب پکی نسته ده اما انم تو بوده دی من قانون اساسی شیوینیم در خطر مشران نسته و در طور انتقادی نیتی وکن چه وقتی دی در مشران که در سیاسی مشران دی در مذهبی مشران دی در طور دی منم دو گوته هید و مجبین طور هم دو گوته بود چه وقتی دی تو دونه تداله او په دونه رسپتو او په دونه چلو وال باندې اخته دي دیونه به دغه مونږ نه څه شي زه خدای وا بل سروان څه په ګوره د دې له لاسه د مونږ په دنیا کې دومره درجه په اداري تفرات کې مونږ په غونډه دنیا کې دومره درجه راغلي ولی راغلي چا له لاسه راغلو ولی راغلو
بله 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 سردار محمد صاحب آواز مقطع شد
تلفن تام قطع شد سردار محمد صاحب بیرش
بله ورزون کم لدو
بعدا بشنیم بفرمایید صاحب شما مهربانی کنین از کجا زنگ زدین
بله
مهربانی صحبت کنین
سلام علیک محترم آقای حبیب آقای ساروان میمان محترم و شما سلام. سلام تقدیم میکنم نعیم اختری از آلمان صحبت دارم
خوش آمدین اختری صاحب مهربانی کنین صاحب
صحبت های حاجی صاحب شنیدم من اول میخواستم در رابطه با صحبت های حاجی صاحب یک تفسیری کوتاه را بکنم که آیات کلام الله مجید قرائت کردن و او را به تفسیر گرفتن مشکل ما در این افغانستان نه بلکه در جهان در آیات قرآن کدام مشکلی نیست نه در تفسیر نه در تحلیل اما مشکل در عملکرد قرآن عظیم شان است که امروز یک کس اگر در افغانستان آقای سعادت از خود امیر تطبیق میکردن، ممکن قتل، قتال، چور، چپاول، دوزی از در افغانستان وجود نمی داشت و امروز در قلمرو افغانستان فقر هم وجود نمی داشت، یعنی کسی فقیر نمی بودی بود. موضوع اول ما. موضوع دوم که اینا استناد میکنن ماده 58 قانون اساسی را. ماده 58 قانون اساسی در مورد تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر از نه در موضوع حقوق به حساب کمیسیون قانون اساسی در افغانستان یا چی در قانون اساسی. ما همین موضوع را خدمت شما از دیدگاه حقوقی تحلیل میکنم و سوال هم از پیششان میکنم، به این معنا که در قانون اساسی افغانستان فعلا یک خلای قانونی به وجود آمده که عبارت از موضوع استر محکمه و لوی سارنوالیز. در این مورد کمیسیون مستقل و کمیسیون شکایات صلاحیت خاص خود دارند، بالای از اینا کدام حاکمیت دیگه وجود ندارد در قانون اساسی، به خاطر از این که در اینجا خلای قانون است. در خلای قانون ایجاب میکنه که استر محکمه ارگان تقنینی نیست، استر محکمه یک ارگان تطبیق کننده یا اجرا کننده قانون است. اینا به حساب نمیتونن به جای مجری یا تصویب کننده قانون باشد. بنابراین صلاحیت کلا از خود شوراست، شورا یا قوه مقننه که اینا قانون تصویب میکنن و استر محکمه میگذارن برای تطبیق. استر محکمه جایگاه ساختار قانون در افغانستان نیست، بلکه تطبیق کننده است. این که در دیگه ارگان ها پیشتر گفتن نماینده از استر محکمه میباشه، حیث ناظر یا شهود تطبیق کننده قانون است. اینجا یک خلای قانونی در افغانستان در به وجود آمده، به خاطر از اینکه ملت افغانستان هیچ وقت در مورد چیز به حق خود قناعت نمی کنند. اینا فکر می کنند که هر کس که کاندید می کنه او باید برنده باشه، در حالی که هم برنده موجود است هم بازنده. بنابراین ما آنچه که داریم این موضوع در خلای قانون اساسی افغانستان ایجاد شده، این جز خود شورا یا پارلمان یا قوای تقنین کسی دیگه نمیتونه بالای از این حکم بکنه. تشکر.
بله سلامت باشید. اما سوال تا نگفتی نختری صاحب.
خیر در تبصره ایم بخمل یا سوال ده چیز مش ملمانه پی تبصره کولی سی. بله اوردون که ایم لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
زن الله سلیه ده کندر مخبر کوم.
مربانی کوی.
سلامان اوام تاستول تسلام صاحب.
علیکم.
از ما پا نظر ده. دا د لوی سره کوم وخت د جمهوریت انتخابات او در په دغلی او په چلو په ول د جمهوریت تر چوکې پر ځان ورسېدی او وسو وسمر د کندهار د ګرد غل په تکوال دا کلی د ولسی جرګت نو موږ یې هله نه دی لرو.
بله بله
والسلام.
بس تاسو نظر مو وریدو یو بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو خبري وکي.
مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حاجی علنګر چې د چا د واده غو نه پلاوم کیم.
مهرباني کوي.
کومه کار ته موږ کیله سلام نه قبول کړم من نه زه پښتنه کړم چې د عدالت چې د امریکا کې نه وي د امریکا په لاس یا خوش سر ما خو غوښتا شو چې هغه کې د پارلمان څنګه فرصتنه شو او دا فرانه چې د امریکا نه ده.
بله سید من استاس نظر مو موردو یو بل اوریدون کم لرو زن معرفی که بیا با ملمانو تو مهربانی وکی.
مهربانی سید.
بله سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت مهمانان محترم شما.
سلام.
راجع به صحبت با لوی سید من خواستم یک تفسیر کوچک که داشته باشم.
مهربانی کن سید بفرمایید. از کجا تماس گرفتین؟ نام
پیشتر خارم و فوزی کوفی گفت که علاقات در دور ریاست در ریاست جمهوری است که مانع ارتقای پارلمان میشه. علاقات نه که خود آقای کرزی مولوی صاحب پیشتر گفت علاقات کیست. ما میبینیم که در حکومت آقای کرزی واقعا یک تیم یک قوم حاکمیت خاص داره، پس معلوم میشه که تعصب قومی در این پارلمان به خاطر که برادرای پشتون ما در اقلیت قرار دارن کم اصلا به خاطر در مناطق سر نارامی بود. آن پارلمان به نحوه میخواهند که تمامید کبرنگ جلو بتندن از مردم افغانستان و فیصله از او را قابل تطبیق و چیوچی ندانند. خود آقای کرزی وزارت اقتصاد وزارت مالیه استر محکمه لوی سارنوالی همه فهمه جده سیاه قومه که وزارت دفاع و ریاست امنیت بلاخره چی مردم افغانستان بلاخره بسیتون نره که نه اگر با افغان هستیم باید ملی فکر کنیم. هیچگاه به یک قوم نمیشه یک مملکت ساخت. حالا فیصله هایی که میام میکنن به خاطر نیست که پارلمان افتفا نشه و جار جنجال درست میکنن. اگر تیم آقای کرزی
شما درباره کار محکمه اختصاصی چی میگین؟ آیا شما موافق نیستین که کار محکمه اختصاصی پایان پیدا کنه و بعد از او کار شورای ملی شروع شود؟
محکمه در کار رسید، یک کمیسیون شکایت. پس اگر محکمه در کار بود، کمیسیون شکایت انتخاباتی برای چپ شد. یک کمیسیون بود، دو کمیسیون اگر کار نکرد، دو کمیسیون، ده تا کمیسیون تیار کنید، درست کنید تا وقتی که به هدف خود برسه. این یک هدف شومی است که مردم افغانستان میفهمه، حالا یک ریزه بچه میفهمه که قاسم گازا سیرتوتای پارلمان که به تنگ انداختین، این هدف سیاسی است، هدف سیاسی است، بازی سیاسی. مردم افغانستان حالا مردم 40 سال 30 سال پیش نیست.
تشکر
سید دیرم منان سلام
با. نظر شما رو هم شنیدیم و با شنونده ما دوار میشیم که شنونده این نظر را که شما شنونده ما میشنوین اما این نظر خود شنونده ماست و همچنان نظر مهمانای ماست، انعکاس دهنده نظر رادیو آزادی نیست.
بله.
خب بریم به مهمانای ما.
اختری صاحب تک اول جواب وای
سعادت صاحب، اونا سعادت صاحب هم سوال داشتن و گفتن که اگر قانون تطبیق شوه مشکل وجود نداره، اما در این حال گفتن که خلا در قانون اساسی وجود داره.
در اختری صاحب دو خبری مطرح کردی و ارتوی رادیو تا سم غوگونی سا ده اساسی قانون تا 500 ماده چند خودلی، اگه ده انتخابات و ده قانون تا 500 ماده خودلی که انتخابات و قانون نلاری کولی سی تی ده عدلی وزارت پا ویب سایت که پیدا کی. بل اختری صاحب ما باندی و عمله من کرده چه ده قرآن کریم ده آیات و پرانا که من خپل جوان تر سرکو تمانه پیجانی زبیل کل پا اسلامی اصول برابر سلیم
نه منظور شو این نبود سعوده صاحب امیرم برتان روشن کن
زبور شما از یه مثال
اونا گفتن که آجی صاحب فرید گفت در این مورد تفسیر کردن آیات قرآن کریم و گفتن که خب اگر قانون ما عملی کنیم و آیات قرآن عملی کنیم و مطابق از او عمل کنیم مشکل نخواهد بود. خب سر اصل موضوع بیایم بهتر از فکر میکنم بفرمایید.
بله و غواړم هم دغه مسئله اجازه را که زوس رازم په قوانینو کې د تناقض مسئله مطرح سو زه فکر کوم هغوی مسئله نه ډیر د سي لري پاتې دي. وی ویل چې مشکل د څارنوالۍ او د قضایه قوې ترمنځ، اصلا د قضایه قوې او د څارنوالۍ مشکل نه دی، اصلا د انتخابات او د قانون تناقض ځینې جزایی قوانینو سره دی او د اساسي قانون سره د تناقض مسله مطرح ده. او بل دوی قضایه قوه کوم تقنینی ارګان نه باله، بلکې یو اجرایوي ارګان یې وباله. بل یو دا سید احمد اساسي قانون یو سلویشته آمده قضایه قوې ته د تفسیر صلاحیت ورکوي، دا خپل یو ډول تقنینی صلاحیت دی، په دې باندې باید ځان پوه کړي. او راغلو تناقض مسلې ته، اصلا د تناقض مسله په دوه ډوله مطرح کیږي، یو زمانی یو مکانی. مکانی چې کله مطرح کیږي یو په فدرالي سیستم کې مطرح کیږي او یو د هیوادونو ترمنځ چې هغه د نړیوال خصوصي حقوق په ساحه کې مطرح کیږي چې هغه لته زموږ بحث نه دی. بل زمانی تناقض دی. زمانی تناقض هم دوه حالت لري، یو تیر زمانی او د اوس زمانی قانون دی، او یو هم په یو زمان کې د دوه تقنینی اسنادو ترمنځ تضاد وي. هغه کله چې زمانی فرق وي، یعنی یو تیر زمانی یو اوس زمانی پورې، په دې اړه بیا یو عمومي قاعده سته، عدم مراجعت قانون به ما قبل هغه مسله حل ده. خو که په یو زمان کې دوه قانونه په ټکر کې وي، کم قانون ته باید ارجحیت ورکړي. اساسي قانون سره کار قانون په ټکر کې سی هغه واضح ده، هغه د اساسي قانون یو سلویشتې ماده مطابق باید د عدم مطابقت له مخې ستره محکمه هغه بې اعتباره وګڼي. دا یو مسله. دومه خبره به دې کې دا ده که چیرته غیر اساسي قوانین خپل منځو کې د زماني له لحاظه په ټکر کې وي څه کیږي؟ ګوري موږ په اوسنۍ د حقوقو نړیوال ترمینولوژي کې د ارګانیکو غیر ارګانیکو قوانینو مسله مطرح کیږي. ارګانیک قانون هغه دی چې په اساسي قانون کې یادونه سوی وي، دولت په ایجاد باندې یا رامنځته کولو باندې مکلف وي. غیر ارګانیک قانون هغه دی چې دولت په رامنځته کولو مکلف نه وي، خو د یو ضرورت له مخې رامنځته کیږي. مثلا د ترافیکو د واټ قانون، اوس که د ترافیکو د واټ قانون د مدافع وکیلانو د قانون سره په ټکر کې واقع کیږي، بیا په داسې حالت کې د مدافع وکیلانو قانون ته ارزښت ځکه ورکول کیږي چې د مدافع وکیلانو په اړه په اساسي قانون کې یادونه شوې ده. اما په ځینو هیوادونو کې بیا معیار په بل شکل دی، یعنی هغه قوانین چې مهم مسایل څیړي هغه قوانین معتبر ګڼل کیږي. مثلا هر هغه قانون چې جزا قانون سره په ټکر کې واقع سي، ځکه د جزا قانون داسې یو ماشین دی چې دائمه ګرځي او هغه د یوې ټولنې نظم ساتي. بل هر قانون چې هغه سره په تناقض ټکر کې واقع سي، د جزا قانون د هغه نه مطابقت نه کوي، هغه نور قوانین باید مطابقت وکړي. مثلا د انتخاباتو قانون دی، د انتخاباتو قانون د ساکنو حقوقونه باس کوي او ساکن حق خو رای ورکول او رای اخستل ساکن حقوق دی، یعنی 15 کلو کې یو ځل متحرکیږي چې خلک ته استفاده کوي. اوس نو کې د انتخاباتو قانون د جزایی قوانینو سره په ټکر کې واقع کیږي، په داسې حالت کې بیا د جزا قانون د ټاکنو د قانون مطابقت نه کوي، بلکې ټاکنو قانون د سیبا جزایی قانون مطابقت کوي. بنان کچیرته لانجه د کمیسون او د څارنوالۍ په منځ کې راځي، څارنوالۍ قانوني توجیه ولري چې بالکل لري، نو په داسې حالت کې څارنوالۍ په دې نشي منتظره پاتې کېدلی چې ودرې د ټاکنو په قانون کې څه راغلي دي. هغوی د همغه جزایي قوانینو په اساس باندې باید اجرات وکړي. زه فکر کوم مثلا ما توضیح کړی سو، زه نور په دې باره کې کم هغه نه لرم، فقط هغه د یو ورور په خبره کې وایم چې نظر کې ډیره وقده وه. اصلا د پښتون د تاجک ازبک خبره په افغانستان کې مطرح نه ده. موږ باید ملت شو، موږ باید د افغانستان په اړه فکر وکړو. زه داسې فکر کوم دا اوس دغومره معترض کاندیدان چې تاجکو په قوم کې دي په پښتنو کې نشته. موږ مهم ده چې باید اصلي استاد د ولسي جرګې ته ولیږو. مهمه خبره همدا ده، زه فکر کوم دوسی نظریات موږ نه باید ولرو، د افغانستان په اړه فکر وکړو. دا ډیره ښه ده.
بله، بدون شک. بیا نظر حاجی صاحب فرید هم در مورد همی شنونده ما بشنویم. حاجی صاحب فرید، همی شنونده ما باید ملی فکر شوه و در حکومت افغانستان متفکر نمیکنه. شما چی میگین به اینو؟
خا زه که اجازه وی زه به دا دوه مختلف پښتنې وي، د دوه ورونو او د دوه ځایونه د مختلفو ځایونه. یو د نعیم اختری صاحب پښتنه وه چې دی په جرمني کې ناست و، د هغه ځای نه زه فکر کوم چې طبیعت یې ښه راسته و، ځکه سهولتونه زیات دي، برق، هوا، موټر، هر څه شته، او هغه به ماخلي ده، ویلفیر به ماخلي. نو زه یقین لرم چې دی څه مشکلات نه لري، ځکه داسې نرم غږي. ما ته خو د دې خلکو حالات وضعیت معلوم دی.
خب
زه به یو مثال ووایم نعیم اختری صاحب ته. عرض کوم صاحب.
بله، سر موضوع.
یو سړی ملا ته لاړ، ورته ویلې چې استاد ویلیا ولې زه په دې اوداسه کې چې د خولې توبه اچوم، نو دغه دعا وایم صحیح ده کنه؟ هغه دعا اصلا د پوزې د اچولو وه، چې پوزې ته کله اوبه اچي نو هغه دعا باید وي. معامله ورته ویلې چې وروره والا، چې دعا خو دې بیخي صحیح ده، خو تا یې ځای غلط کړی دی. نو اختری صاحب دومره فکر نه و چې ما 50مه ماده د انتخاباتو د قانون ویلې مخکې مې پرته ده، ټول متن مې ولسته، او دا ما ته د اساسي قانون خبرې کیوه. دومره خبره خو زه دا کوم دغه بل ورته چې دی وای چې په نظام کې دلته د یو قوم د پاره خبره ده، او یو قوم چې هغه پښتانه دي دوی هغه لري. زه به داسې پښتنه وکړم، کرزی منتفی که چې درسته دا پښتون دی، اول معاون څوک دی؟ دوم معاون څوک دی؟ وزیر داخله څوک دی؟ وزیر د اطلاعات و فرهنګ څوک دی؟ وزیر د ترانسپورت څوک دی؟ وزیر د عدلی څوک دی؟ وزیر تحصیلات عالی څوک دی؟ وزیر د زراعت څوک دی؟ وزیر د فواید عامه څوک دی؟ وزیر د شهرسازی څوک دی؟ وزیر خارجه څوک دی؟ وزیر د اقتصاد څوک دی؟ وزیر د انکشاف و دهات څوک دی؟ او د بانک ملي رئیس چې د وزیر په چوکۍ ناسه ده څوک دی؟ دا یو خبره. دوم دا چې تاسو وګورئ، دا تاسو خپل شاهد استی میډیا، چې څومره تکلیف او تهدید او مشکل چې متوجه دی پښتون ته دی. تاسو ګورئ تبا پښتون شو، هر ځای کې چې ګورئ د پښتون په کور باندې خارجان بمباری کوي، بندیان پښتانه دي، تروریست پښتون ته وایي، القاعده پښتون ته وایي، طالب پښتون ته وایي. دا د اولبرګ د خولې خبرې هم دي چې یو وخت کې واضح ویلې چې پښتون قوم په افغانستان کې طالب او القاعده ده. دا یو خبره. دومه ده چې بیا په تعصب سره وایم چې همدغه پښتانه په دې انتخاباتو کې همدغه پښتانه خلک ټول محرومه شول. لکه تا چې یو مثال د هغې راوړم، په کاپیسا کې په نورو ځای کې ولې دا مزاحمت نه و چې زما په کلي کې و. د دې تر څنګه زما یو پښتنه دغه ورور نه ده، د زه په شک لرم چې دا زاره د ورونو نه و. زه دنه دا یو پښتنه لرم چې په غزنی کې د پښتنو په ولسوالۍ کې مزاحمت و، دا تاسې ته مزاحمت ولې نه و؟ ما خو داسې پخوا اورېدلی و چې یو چا نه ما پښتنه وکړله چې دغه د خوشحال خان لیسه چې دا ځمکه د خوشحال خان د لیسې و، دا یې ورکړله موسینی صاحب ته، واغې پیالته د قوم یوه لویه مدرسه جوړه کړې ده. نو هغه چا راته وویل چې دې کې باس مه کوه، په دې چې دغه د رئیس صاحب جمهور د دې ازارو سره څه فامیلي خپلوي لري، یا د مور د طرفه یا د پلار د طرفه. نو زه نور غلی شولم. خو اوس مې دا پوښتنه پیدا شوله چې دغه ورونو د طالبانو سره کومه خیخیو خپلوي ده چې دغوی ته هیڅ هم نه وایي؟ په بامیان کې مزاحمت نشته، په دایو کندي کې نشته، په دغې غزنی کې د څلور ولسوالۍ کې ټک چا ونه کړه، او دا نورې واخیستل، در پدرې کړل، دوه رایې چا وانه شو چولی. ګوره دا په خپله یو سوال دی چې پښتانه په هر ځای کې ټکېدلي، ګرچې زه باید دا ووایم یو مسلمان. ګوره زه به دا اخري خبره وکړم، زه تا ته اخري خبره. زه من حیث د مسلمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې مبارک حدیث ته چې فرمایي، نه دی زمونږ نه هغه څوک چې هغه دعوت کوي د قوم او د هغه خواته جبې خواته او نه د زمنګ د ډلې نه چې څوک په دغه لار کې مجادله کوي او نه د زمنګ د ډلې نه چې څوک په دغه نیت او په دې عقیده مل شي ز پښتون ما ته اصلا یوازینه شي چې هغه دا د چې نه اکرمکم عند الله اتقاکم هغه څوک چې د افغانستان استقلال غواړي ازادي غواړي د خارجانو د حضور نه یو پاک آزاد اسلامي افغانستان غواړي دغه زما د سرتا د هر څوک
امیر میگفتن که باید در افغانستان همه ملی فکر کنن و امیدوار هستیم که
شما برشان
یقینا ما خود تاشتا ویلی سیب دقونا وزارتون چه ما ویلی گوره دقا طول ده تاجه که ده زاره و دوزبه کورونو دی تاشتی گوری پختانو که او دو دری التناس دی اغم بی صلاحیت دی ولا که چه که ویشی که ولیش ولی نکمات ده اوه چه ده وزارت داخلی چه ده پارلمان شاو خواه محصره کردی و پتوپون و تنگون و وزارت دفاع بم اجرات کردی ولا که چه
یو موضوع چې مخکې هم تاسو هم سعادت صاحب ورته اشاره وکړه لیکن بیا هم یو اوریدونکو یادونه وکړه چې کله چې وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موجود وي د شکایتو کمیسیون موجود وي بیا نو خبره ولې څارنوالۍ ته بیول کیږي یا خاصه محکمه ولې جوړیږي که په دې موضوع که څه هم تاسې ضمني اشارې وکړې سعادت صاحب که بیا هم تاسې توضیح وکړئ د دې لپاره دلیل څه ده کله چې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون شته او د هغه مسؤلیت هم معلوم ده کمیسیون جوړ شوی دی خلق استخدام شوی دی معاش اخلي بیا نو د خاص محکمه ضرورت څه ده یا د دې مسلې څارنوالۍ ته د ارجاع کولو ضرورت څه ده
بله و یک چیز دیگه سعادت صاحب در رمی گپایی را که آقای ساروان گفت در ادامه همین ما میخواستم که روشن شوی است که خب اگر موارد جرمی وجود داره خب لوی ساروانوالی میتونه که همون موارد مورد تحقیق و بررسی قرار بده بفرمایید صاحب
اصلا مخ کې کم باسته منګه وک د قوانینو د تناقض مسلې ځینی مشکلات منګه لرو له بده مرغه مثلا همدا خبره ستاسو وکړه د بیخي دقیقه ده زه فکر کوم چې د دوه شپېتو ماده شپږمه فقره به وي په هغه کې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه نهایی ګڼل شوې ده اوس دقیق دا د اساسي قانون یو سل شلمه ماده سره او یو سل دوشتمه ماده سره په صریح ټکر کې واقع ده او د ډیرو جزایی قوانینو سره خپل دی څارنوالۍ د تشکیلاتو قانون او صلاحیتونو قانون غلطه څارنوالۍ موظفه کړي چې هر کله د افرادو یا د ادبا او اساسي حقوق تر سوال لاندې ځي په دې صورت کې څارنوالۍ باید دفتن اقدام وکړي او بل قضایي قوی ته امدا صلاحیت ورکړي ګوره استثناءات معلوم دي څلور مورد دي رئیس جمهور محکمه ده د وزیر محکمه ده د ستر محکمې د عالی شورا د غړي محکمه ده واسکري جرایم محکمه ده دا خاص محاکم دي اوس کاش کې په دې کې مقنن انتخابات هم استثناء کړي وای کچیرته انتخابات هم استثنا کړی وای بیا د محکمه هیڅ منطق نه درلود وجود خو یو خبره بلاده کچیرته اجراءات سم شفاف لرسی دا په دې معنی ده چې ځکه کله په دې ټولنه کې جرم نه کومه که هر انسان د افغانستان په دې فکر کې سي چې جرم نه کوي خیر چاته نه رسیږي خوشحال نه رسی بیا پولیسو ته ضرورت ده بیا څارنوالۍ ته ضرورت ده بیا بالاخره محکمې ته ضرورت ده یعنی دغه ارګانونه یعنی هادونه چې رامنځته کیږي د متخالفو افرادو لپاره پیدا کیږي بنان ضرورت هم دادی چې کله حق تلف سو د حق د تثبیت وسیله د حق د اثبات وسیله دعوا ده او بالاخره دفاع هم ده اوس زه وایم چې کله محکمه ایجاد سو هغه قانوني موارد ما وویل اوس کسانو دعوا هم پیل کړله هغوی د حق د اثبات لپاره دعوا کوي دوی دې هم راشي د خپل د حق د اثبات لپاره یا د حفظ لپاره د دفاع وکړي ولې دوی تېښته کوي دا چې د قادر حبیب صاحب په پوښتنه کې وو لوی څارنوالي باید جرمي مسایل ته رسیدګي وکړي د سترې محکمې مصاحبه ده که اشتباه ونه کړم اوس سوه او اته شپېتمه مصاحبه ده هغه کې وایي چې کله یو قضیه جرمي او حقوقي وس پیدا کړي اوله به یې حقوقي برخه تصفیه کیږي یعنی حکم به پکیږي فیصله به قطعی کیږي بیا به جزایی برخه ته رسیدګي کیږي زه فکر کوم څارنوالۍ نهاد یا د فساد محکمه همدې لپاره منتظره ده چې کله همدغه حقوقي برخه پریکړه وکړي بیا به د همغه مصوبې له مخې دوی جزایی برخه ته
بله تشکر صاحب خب قبلا گفتیم که نامزدان برنده در انتخابات ولسی جرگه که تصمیم دارن فردا کار شورای ملی را آغاز کنن ولو بدون حضور رئیس جمهور افغانستان. امروز با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار دارن و در مورد همین تصمیم گفتگو میکنن. امی لحظه برشنا نظری در استودیو رادیو آزادی در کابل از خبرنگار ما در کابل. آقای نظری، تحولات تازه در مورد چی است؟
خب با تشکر از شما، به دنبال بحث هایی که وکلای برنده اعلان شده انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز با رئیس جمهور کرزی داشتن، تا کنون برای افتتاح شورای ملی جدید به توافق کلی دست نیافتن. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگن که وکلای برنده انتخابات از چاشت امروز در ارگ ریاست جمهوری حضور دارند و پیشنهادهای خود به هدف گشایش پارلمان جدید با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشتند. در این بحث ها کاندیدای برنده انتخابات سه پیشنهاد عمده را مطرح کردند. یکی از این پیشنهادها این است که محکمه اختصاصی انتخابات کار خود را دنبال بکنه و تاریخ سوم دلوه که برای افتتاح شورای ملی جدید تعیین شده بود و همچنان تاخیر ای به تاریخ سوم هود قطعی نیست و میشه در خلال این دو تاریخ تعیین شده افتتاح پارلمان جدید صورت بگیره و محکمه اختصاصی هم کار خود در همین جریان سرعت ببخشه و نتایج کار خود اعلان بکنه. پیشنهاد دومی بوده که کار محکمه اختصاصی غیر قانونی است و باید رئیس جمهور کرزی مطابق به قانون و وعده که قبلا داده بود شورای ملی جدید فردا یکشنبه افتتاح بکنه. این پیشنهاد عمدتاً از سوی حاجی ظاهر و گروه وابسته به یونس قانونی مطرح شده و پیشنهاد سومی هم این بوده که شورای ملی جدید فردا یکشنبه افتتاح شود، اما فیصله های بعدی محکمه انتخابات هم مورد قبول قرار بگیره و ولسی جرگه او را تطبیق بکنه. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور کرزی از کاندیدای برنده انتخابات خواسته تا به توافق کلی برسند و رسما بخواهند تا مسئله افتتاح پارلمان صورت گیرد و تضمین کنند که فیصله های محکمه را هم میپذیرند. کاندیدای برنده حال به بحث های خود ادامه میتن تا بتونن به رئیس جمهور کرزی یک پیشنهاد مشخص را ارائه بکنند.
نظری سب استاس لده خبر و معلومی جی چه در طول پیشنهادونه ده بریالی و اعلانشی و کاندیدان و لخواه لده معلومی جی چه دوی هم پخپل منز که پیو نظر ندی اختلاف لری سره هم دستیدن؟
بله، به نظر میرسه که کاندیدای برنده انتخابات افغانستان بالای برخی مسائل از جمله کار محکمه اختصاصی انتخابات توافق نظر ندارن و همین گفته درست است که بیشتر پیشنهادها از سوی کاندیدای برنده انتخابات مطرح شده، دیده شده که در ساعات بعدی چه تحولات در مورد صورت میگیره و رئیس جمهور کرزی بالای کدام پیشنهادها توافق خواهد کرد، در حالی که کاندیدای برنده انتخابات بخش اعظمی از اونها پافشاری دارن تا شورای ملی جدید فردا شنبه رسما افتتاح شود. اما رئیس جمهور کرزی در انتظار توافق نهایی است.
استاس معلومات سیدی چه آیا وس همده بریالی اعلان شوی کاندیدان پخپل منس که غوانده لری و پخپل منس که غواړي شي وي موافقه ته ورسیږي او بیا هغه موافقه دغه موافقه نتیجه ولس مشر کرزی ته وړاندې کی چې آیا هغه منی او کنه منی؟
بله، منابع در ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند که فعلا کاندیدای برنده انتخابات بین خود جلسه میکنند تا به توافق کلی دست بیافتند و همون نقطه نظرات اختلافی که بین خود دارند در زمینه ادامه کار محکمه اختصاصی او را از بین ببرند و یک پیشنهاد رسما به رئیس جمهور افغانستان بدن تا بر مبنای امی پیشنهاد رئیس جمهور تصمیم نهایی را در مورد افتتاح پارلمان جدید بگیرد و انتظار برده میشه تا ساعت بعد این تصمیم اعلان شوه و کاندیدا رسما پیشنهاد خود به رئیس جمهور ارائه بکنند.
بله، تشکر از شما برشنا نظری. خب حالا میخوایم که نظر میمونای ما را بشنویم. وجی سفرید، در ارتباط به این تصمیمی که نامزدان برنده میگیرن و برای رئیس جمهور ارائه میتن، در این مورد اگر نظرتان رو بگوین.
چرا بعد دوی دی پیشنهادونو وړاندیزونو په باره کې فکر کوید ری یا څلور وړاندیز درلودل؟
ګورې صاحب عدالت خو دوا حقوقي مجراوی لري چې دا ساده سلمه ترڅنګ ناشته ودی په دې باندې ډیر خپيږي. یو خدای خبره ده چې دا خلق تر اوسه رسمن لوړ نه د کړې چې په صفت پارلمان دوی مشوره ورکي، بلکې دوی د هغه ډلې نه دي چې په دوی باندې اتهام وارد دی. دا چې په دوی کې دوه ډلې دي، زه فکر کوم یوه هغه ډله ده چې هغوی بیا هم مطمئن دي که دا دوم دور ته انتخابات لاړ شي او یا په دې کې دوباره حساب کیږي، نو دوی هم برات حاصلوي هم دوباره رایې. تشویش د هغې ډلې زیات دی چې رایې په تقلب و جال و تزویر ترلاسه کړي دي او په دې ریږي چې بیا مونږه دغه چانس ترلاسه ورکوو او کېدای شي چې که زمونږه د دې جرم نه دا پرده پورته شوله نو طبیعي خبره ده چې مونږه به محکومیږو. زه فکر کوم چې اول خو دا خبره چې که دا په مصلحت باندې د دوی رئیس جمهور د خپل نظر نه ګرځي، نو بیا دغه ایجاد د محکمې خو مونږه نه وو کړی، نه معترض هم کاندیدانو کړو، خلک جیټ شو لارې بندې کړلې، ویل زمونږ حق تلف شوی. تاسو واورېدل چې په سمنګان کې احمد خان سمنګانی لاره بنده کړله او ویل چې زه که نه وي د توپک په زور هم خپل حق غواړم. دغه رئیس جمهور پارک کې واضح اعلان وکړ چې تاسو تشنج مه کوئ، لاړ شئ سترې محکمې ته. دغه حکم خپل رئیس جمهور کړی دی، محکمې ته دا خلق ولېږل. دغه جوړه کړې دا محکمه اوس د رئیس جمهور په صلاحیت او د ده په حکم شوې ده، نه ما جوړه کړې ده، نه بل چا جوړه کړې، نه خپله راغلي. وخت چې یو څوک خپلو هغه پرېکړو او تعهداتو ته متحد پاتې نشي، بیا خو دا خو د نظام مشروعیت ټول د سوال لاندې راځي. دا خو بیا ټول په مصلحت باندې دا نظام رواني. اوس زه دغه پوښتنه کوم چې یعنی مشکل په دغه کې څه دی چې دغه محکمه ټولې څېړنې وکړي، په دغه کې سم خلق هم راوباسي، یو دا چا چې غلا کړی، تصویر کړی، تقلب کړی، دا جو دا کوم بد کار دی؟ ګورئ که دا اوس یو اصل شي چې په همدغه رقم باندې پاتې شي، زمونږ دا ټوله ویره دا ده. یقینا زه په دې ورونو باندې هېڅ اعتراض نه لرم، یو کال یوه دوره تېره کړې ده، دا خبره څه خیر هم خلقو ته ورسي چې بیا به یې ورسو یا به دوی ورسي، خو اس یې د خلقو غږ یو آواز چې هله ولې خارجۍ بمباري کوي او هله سړی بندي دی. دغه ټول مونږ دا 15 کاله خو ما په دغه کې تېر کړي او ټولې دنیا اورېدلې، تر امریکې پورې هم دا غږ ما کړی چې دغه بمباري دي او دا خارجیان دي او ظلم دی او زیاته دی. همدغه جنجالو د قانون خل ته چا پلی کړی؟ یقینا دی کا جوړ شوی هم دی، په تاخچه کې ښودل شوی. ولې راغله خبره په دغه یوه نقطه کې چې دغه کار به سبا داسې یو شکل پیدا کړي، یو جز د فرهنګ د جامع به زمونږ شي چې بیا به چې څوک $2 میلیونه لري هغه به د پارلمان غړی کنی لري، نو هغه به د پارلمان غړی نه، یعنی د خلقو نماینده او د خلقو غوښتنه به مړه وي، د پیسو او د ډالر غوښتنه به حاکمه وي. بیا نو دلته تاسو اوس وګورئ چې په دې ځای کې څوک پیسې لري، خو یا قاچاقبر لري، یا اختطافچی لري، یا د مواد مخدر په قاچاق کې چې لاس لري دا لري، یا قاتل لري، یا زورور لري. دا وطن چا چور کو چا ورانک؟ غریب سړی خو ولاکې چې کړی په دې وطن کې خدا قانون بیچاره سړی. ګوره یو سړی دلته ونیول شي، زه به یو مثال درته وایم چې ونیول شو وای ته اله په تا باندې شک دی، نه پوهېږم انتحار دی کو یا د سړی وجه یا طالب یې ده، هغه فوراً چې لاړ شي بیا درېم ورځ ګوره بیا د چونو چاره 40 کاله قید یا په اعدام محکومي. ولې که یو زورور دلته که سړی مړ کړي، که قتل وکړي، که قانون د پښو لاندې کړي، هیڅوک ته پوښتنه نشي کولی. اول خو ګوره زه درته یو مثال وایم، په دې ملک کې خارجۍ هم انتحار ته برابر شو. ګوره خارجۍ تاسو ولیدی چې ایټالوي غوښتل چې په هغه باندې انتحاري عمل ترسره کړي، ګلاب منګل باندې، همغې خارجي برات حاصل کړه. ولې یو افغان بیچاره که په دغه باندې ونیول شي، هغه بیا وخت یا اعدام دی، هلته په داسې حالت کې پروت دی څوک یې پوښتنه نه کوي. موږ همدغه خبره کوو چې دلته ټول زور او ظلم چې کېږي غریب او بیچاره او بېکسه خلقو ته کېږي. نو که دا شی موس داسې شي چې محکمه هم خپل اعتبار د لاسه ورکړي، دا محاکم هم داسې چې جوړ کړه او بیا وایي زه جوړ کړی مته نور پرې د کار دی ورکه چې اوس جنجال جوړېږي، نو بیا دا حیثیت د محکمې څه شی شو، دا حکم د قاضي څه شی شو، دا خو ګوره ورګان دی. موږ په دې 15 کلو کې یعنی دا صلاحیت د قانون په بعضې مواردو کې درلود چې که چېرته وغواړو موږ کولی شو چې حتی قاضي قضات او د هغې اعضا په بعضې مواردو کې شورا ته راوغواړو، مګر موږ وویل چې که هر څومره مهم مسایل وي موږ به ورته مراجعه کوو. په دې
سوال ما از شما بکنم که خب شما در 5 سال عضو ولسی جرگه افغانستان بودین، شما و تمام همکارایتان 249 عضو ولسی جرگه همهشان نه تنها به خاطر طرح قوانین و قانونگذاری کار کردین، بلکه حتی از همین جریان تطبیق قانون هم نظارت میکردین و میدیدین. شما باید در این زمینه کار میکردین. خودتان امروز میگین که قانون در افغانستان به شکل یکسان تطبیق نمیشه. به هر صورت میخوایم نظر سعادت صاحب هم بشنویم در ارتباط به می پیشنهادایی که
در اینجا. ببخشید ما می یک نقطه براتون جواب میگم صاحب،
مهربانی کنین.
یک نقطه
مهربانی
بعد از درت عرض وکما چې مونږ دا وایو ګوره چې مونږ خو په ټول جنجال په دغه کې تیر کړی، اوس که ته ماته وایې چې تا نه دی کړی، وخت چې زه 15 کلنه تجربه لرم زه بیا نشم کولی. دا نه وایي چې راشي دی به څه وکړي. یو سړی وایي د چا کور ته تللی، یو ملنګ دروازه یې ټکولی او خیر راوړی. کور والا ورته ویلې مونږ وده یو. بیا ملنګ ورته ویلې چې تاسې یو خو یې څه تورم کړی وه چې اوس لا وداستئ. زه دا وایم چې مخکیني پارلمان څه توره کړې، دا نه وي چې لا بیخي په ولا که داسې خلک پکې دي چې په خدای که سواد لري او راغلي دي په ډېرو لوړو رایو باندې او په خدای که رایم لري، ته به د ده نه څه توقع کې ولا که به اسلام پکې بازی پیژني، نو ته د هغې نه بیا د دې وطن د خلکو د مسلمانانو د حقوقو او د دغه ځورونې او د دې ظلم د بمباري مخه او په دې خلک
یک مسله اگر پارلمان گذشته تانسته تا یک حد کار بکنه و تا یک حد نتانسته کار بکنه، ای را نمیتونیم که یک دلیل بگیریم، یک برهان بگیریم که خب پولیسی جرگه بعد هم کار کرده نخواد تانست.
خیر ساده
سه یقینا ناغه ولسی جرګه چې د پیسو په زور راغلی ګوره زتا ته یو شمه دی چې دغه میلیونونه ډالر مصرف کړای کنه، د دې ټول د 15 کلو ماش 2 لک ډالر نه کیږي، دغه نور بده د کم ځای پوره کیدا کده چې سخی خو یو جمعات کې به دا پیسې ورکړي، خو دغه دغه ولس د وینو نه باسي ولا کده ولس په کیسه کې ترڅو چې د خپل قرضونه بیرته پوره نه کیو د خپل ډنډ ډک. مونږ هم د قوی چې داسې خلک بیا کار نشي کوله.
تشکر سر
ساده سه په دې پیشنهادونو کې مخکې برښنا نظری چې یاد چې ویلې چې نن په آر کې خبرې روانې دي، په یو دو کې یو دا و چې ولسی جرګه دې پرانستل شي او خاصه محکمه دې هم خپل کار ته دوام ورکړي منتها یو څه په سرعت سره. څه فکر کوئ که چېرته دا شی ومنل شي، څه فکر کوئ دا به د معترضو کاندیدانو د نورو خلکو لپاره د قناعت وړ وي؟
خیر په دې اړه به بیاجي صاحب د خپل د قناعت مسله مطرح کړي، ځکه معترض کاندید دی، زه په دې باندې د دوی نه نمایندګي نه شم کوی. یو خبره ده چې دې کسانو چې وړاندیز کړی د اختصاصي محکمې د کار دوام یې غوښتی، ما مخکې هغه د دې تصمیم جانبي عوارض وویل، تکراروم یې ځکه نه چې که چېرته همدغه کسان لاړ سي بودیجه تصویب کړي، قانون تصویب کړي، وزیر استیضاح کوي، وزیر ته د تایید رایه ورکوي، د سترې محکمې د عالي شورا غړي درې کسه دی په شمول د قاضي القضات باید رئیس جمهور د تایید رایه لپاره ولیږي. په راتلونکي کې د دوی د همغه د رایو په مشروعیت کې مشکل پیدا کیږي، یعنی نظام د یو مشکل سره مواجه کیږي، دا نظر ځکه د منلو وړ نه دی. دومه مسله دوی چې دغه یوه ډله د محکمې کار غیر قانوني ګڼي او ډېر ټینګار په دې کوي چې په هر شکل باندې باید ولسي جرګه افتتاح سي. دوه کسانو په ډېر شدید رقابت کې دي، اوس فعلا په ولسي جرګه کې چې رئیس سي، او له بده مرغه په افغانستان کې کلتور داسې دی چې په ډېرو قوي مالي لګښتونو باندې بالاخره دوی اکثر دغه خپل کمپاین هم نسي عیاروي چې د همدغه کسانو پام باید ځان ته راواړي. اوس دا کسان په دې پوهېږي که چېرته یو میاشت وروسته محکمه خپله پرېکړه کوي، اوله خو به ځینې هغه کسان چې دوی په سرمایه ګذاري کړي هغه د لاسه ورکوي، دوم قدم کې بیا خو هغه کسان همدغه کیدای سي هغه مادي معاملې چې سوي وي دا خو زړیږي، بیا باید تجدید د تعهد وسي په همغه فرمولو کې. دا فکر کوم هغه ډله ده چې ډېر زیات په دې باندې تاویږي. زه په دې باور نه یم چې رئیس جمهور دې ګویا د کار ته غاړه کیږي، په دې خاطر رئیس جمهور صلاحیت دې نه لري چې ملي شورا افتتاح کړي. زه ډېر خوشاله په دې يم چې هر کله رئیس جمهور د قانون په خلاف ګام اوچت کړي، ټول بهرنیانو رئیس جمهور نه اتل جوړ کړي، هغه څه نیویارک ټایمز ملګري ملتونه دي، هر کله چې جمهور رئیس د افغانستان زیان منلی دی، د افغانستان په خلکو باندې بمباري منلی، بهرنیو دا یو اتل جوړ کړی دی او بالاخره تر ټولو قوي رهبر تعریف کړی، خو هر کله چې رئیس جمهور په افغانستان کې د قانون د تطبیق لپاره ګام اوچت کړی بیا تر ټولو لوی خنډونه همدا دي. تاسې په خبرو کې مو ویل سول چې د امریکا بندنیو چارو وزارت عکس العمل ښودلی دی، په خپله د دوی سفیر دلته په کوم شکل باندې چې فعالیت لري دا کاملا په نړیوالو قواعدو کې ځای نه لري، دا یو صریح مداخله ده. او همدغسې د ملګرو ملتو سازمان نه اوس جمهور رئیس د اساسي قانون 122 مادې مطابق او د اساسي قانون 140 مادې مطابق او د قضایه قوې په بشپړه توګه د استقلال په پام کې نیولو سره دا صلاحیت نه لري. ما وویل چې رئیس جمهور دا صلاحیت لري او د مخالفت په بنسټ دا صلاحیت خو دغه صلاحیت اوس د سکون حالت ته تلای غیر محرک صلاحیت دی چې رئیس جمهور نشي کولای دا اعمال کی نو په هغه صورت کې چې نه نشي اعمالولای دوی په کوم منطق تلی او سره چې شامل دی هغه دنه غواړي
چند دقیقې محدود داریم امین نظر فرید صاحبان بشنویم در ارتباط به اینکه قناعت خاطرشان حاصل میشه یا نمیشه مو چیز را شما خودتان گفتی که برنامه به پایان میرسه بفرمایید حاجی صاحب فرید
زبا دومره ارزو کما چه دغا دوستان چه دا وست پا دی بل طرف که پا استلا کامیاب دوی اعتراض لری وایی چه رئیس جمهور خو پا قد دا یو مکلفیت دا دی دا نیه صلاحیت نو بیا دا پختنه دا چه چه دا پار ورغلی دی ولی ورطوایی چه راش افتتاه که خود دوی چه پا دی پویگی لال دی شخواما چه ویلی دی چه افتتاه کوی افتتاه دی که کنه من خو بده چه اعتراض ندارو منگا ده دی خلقو سر چه مشکل ندارو تن
اونا میگن اگر کار شورای ملی شروع شد و حاجی صفید من کار شورای ملی شروع شد و محکمه اقتصاصی هم کار خود ادامه بده چقدر امرای نظرشان موافق هستین
یعنی دغه ملی شورا دا 15 کاله چې دا کار روان او تماتوی کم وکیل زه خود دغه کمیسون رئیس مد دي ټولو دوسیه ماترات لیکم او تر اوسه سارنوالی ته دی وادي مسلې د پاره حاضر شوه حتی موږ سارنوالانو نه تقاضا وکړه چې راشي په شورا کې د دین یو جزئی پښتنو کې یو حاضر نشو دغه جمهور رئیس په اول سړی په عنوان باندې د افغانستان لومړی سړی چې پراس د درې وړو کو کې واقع ده پیشنهاد یو کې شورا ته چې په نوم د حاجی پاینده چې مناسب نه و ما نو مخسته خو چون دلته یو دخلی نه میوت وی ویل چې دا او باسي په دې باندې د خلکو ادا ده څوک وېست تما دا وای چې دا ټوله دنیا راجیګه شول دي شورا ته ویل چې ملالی جویا دې ستلې رائے ولا ملل متحد نه نیولې چا په دې و منل ګوره دا خو د سیو خبره ده چې یو واری وای دا زما شول بیا تر په سی حساب کوه مشکل هم دلته ده چې کله د پارلمان د دې گرین لاین نه د خلقه خو ته وختل دوی پارلماني مسونیت تر لاسه کوي بیا هیڅ قوت نشته په افغانستان کې چې دوی حاضر کی خارجه نه شي حاضر ولا بیا به داخله څنګه حاضر دا مشکل ده اوس موږ وای چې د خلکو ته وای تاسو انتظار وباسي د محکمه دا محکمه خو د مسلمانانو ده یو قاضي ناست افغان ناس دې صبر وکړي کې دې رقم فیصله وکړه کنه بیا استناب طلب شي دا څه خبره
ډیر زیات مننه
وخت
متاسفانه دلته
تاسو د محکمې هغه ته صبر وکړي
سلامت اوسې حاجی صاحب احمد فرید او همدرس عبدالستار سعادت چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ قدر من اوریدون کول تاسو هم ډیر منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړلو په دې بحث کې مو برخه واخیسته د ازادي رادیو خبرونه تر و بجو پوری دوام لري